آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. نن شنبه ده، د 1401 کال د جدید میاشتې 22مه ده، چې د 2019 کال د جنوري د میاشتې 12مه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. خو لومړی دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د پاکستان دینی عالمان د افغانستان د دینی عالمانو سره ګوري. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې عالي شورا وای محمد داود محمد عمر داودزی د پاکستان له چارواکو سره په لیدو کاتو دی هیله ښودلې ده چې په نږدې راتلونکي کې به د سولې په سولې په اړه بین الافغاني خبرې پیل سي. پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالنشا د رئیس ته سفر ته د څلورمې ورځې په تیرېدو سره د سولې د عالي شورا مسؤلین هیله ښیي چې دغه سفر به شی لاسته راوړنې ولري او د پاکستان به د بین الافغاني خبرو لپاره د زمینو په برابرولو کې مرسته وکړي. د دغه شورا د اجرایه پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسم یار د جمعې پر ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د سولې د عالي شورا د درنښا رئیس محمد عمر داودزی له پاکستاني چارواکو سره په لیدو کتو خوشبیندي. د سعودي عربستان اوسیدونکي اتلس کلنه راف محمد الکنون ویلي چې ویلي وو چې د خپلې کورنۍ د بد چلند په وجه له هیواد نه تښتېدلې ده. هغه اوس کاناډا ته روانه سوي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو تایید کړه چې هیواد یې د دغې سعودي نجلۍ د پناه اخیستو پناه غوښتنې درخواست منلې دي. شغل ترودو وویل چې د پناه ورکول هغه موضوع ده چې موږ پرې ویاړو، ځکه کاناډا یو هیواد دی چې په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو دپاره ښځو د حقونو د دفاع په اهمیت پوهیږي. رپورټونه وایي چې د آسټرالیا په ګډون څو نورو هیوادونو هم د القانون د منلو په هکله د ملګرو ملتونو د مهاجرت ادارې سره اړیکې نیولې وې، خو هغې کاناډا ته تک خوښ کړ او دا یې خپله شخصي خوښه وه. یو شمېر نور نجونې هم د هغوی په وینا د کورنۍ تاوتریخوالي په وجه له کورونو تښتېدلې وې، خو په سرحدونو نیول سوي او بیرته سعودي عربستان ته استول سوي دي. د بشري حقونو فعالین وایي ډېرې نورې داسې پېښې هم شته چې خو رسنیو ته لار نه ده موندلې. القانون د بشري حقونو د څار سازمان ته ویلي دي چې کله په سعودي عربستان کې ژوند کاوه، یوازې د ویښتانو د لنډولو په وجه د کورنۍ نارینو غړو ووهله او ټکولې ده. القانون د کویت نه د تایلند مرکز مانینا ته پرواز کړی وو او هلته تایلنډي پولیسو ته کړی وه. هغې د ټولنیزو رسنیو له لارې نړۍ پر ځان خبره کړه او په استرالیا کې د پناه اخیستو هیله څرګنده کړې وه. امریکا وایي له سوریې څخه د سرتیرو د ایستلو لړۍ پیل کړي. له تیرو څو ورځو راهیسې د جنجالي بیانیو وروسته چې امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې د سوریې څخه به امریکایي سرتیري راباسي، د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي د جمعې پر ورځ ویل چې د پوځي کارګو په ایستلو سره دغه پروسه پیل سوې ده. دغه چارواکي د نوم د نښودلو پر شرط اژانس فرانس پرس ته د یو څه تفصیلات ورکړي. خدای نه دی ویلي چې څومره سرتیري به ووځي او وی ویل چې پوځي تجهیزاتو د ایستلو کار پیل سوی دی، او دا هم ویلي چې سوریه ته نور ځواکونه هم راغلي چې د امنیت وساتي او په دې پروسه کې مرسته وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو یو ویان ډګروال شان ریان وویل چې د سوریې نه د امریکایي عسکرو د ایستلو پروسه پیل شوې ده. ښاغلی ریان وویل د عملیاتي اندېښنو له وجې موږ نشو کولی چې د عسکرو د فعالیتونو او د دقیق مهالوېش په هکله معلومات درکو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د همدې ونې په سر کې ویلي ول چې په سوریه کې د وای پی جی کوردی ملوشو د خوندیتوب ډاډ دی ورکړ شي. د څرګندونو د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان په غوسه کړ. اردوان د همدې څرګندونو په خاطر د امریکایي چارواکو سره د ملاقات نه انکار وکړ. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی چې که کانګرس ورته د امریکا په جنوبي سره د دیوال د جوړولو لپاره بودیجه ورنکړي، بیړنۍ حالت به اعلان کړي او دیوال به جوړ کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یو شتور زراعي د امریکا د حکومت ځینې برخې تړلې دي. دغه درو تړل کېدل د دې سبب سوی چې اته لکه دولتي کارکونکي یا له معاش پرته کار ته ادامه ورکړي او یا بې معاش رخصت دي. ډونالډ ټرمپ او په کانګرس کې ډیموکراټان په خپلو کې په جنجال دي. ټرمپ له کانګرسه د سردي دیوال جوړولو لپاره نږدې 6 میلیارډ ډالر غواړي او دا د ملي امنیت یو مسله ګڼي، خو ډیموکراټان دا غوښتنه ردوي او وایي چې دا یو بې ګټې کار دی. په اروپا کې سخت واورو او د مځکې شوېدو له وجې یو وشت کسان مړ شوي دي. اژانس فرانس پرس په خپل راپور کې ویل دي چې سخت واورو دوهمه ورځ هم د اروپا زیاتره برخې او لارې تړلې وې او کلو او ښارونو ترمنځ سړکونه بند کړي. د سویټزرلند په یو هوټل کې د جمعې په ورځ د غره د واورې د راښویدو په پیښه کې څلور تنه وژل شوي دي. ټول ټال په تیرو لسو ورځو کې د خرابې هوا له کبله په ټول اروپا کې یوویشت کسان د مړینې راپورټونه ورکړل شوي دي. په میانمار کې به محکمې د رویټرز د خبري اژانس د هغو دوو خبریالانو د استیناف غوښتنه رد کړې ده چې د امنیتي عملیاتو پر پاړه پټو استانو ته د لاسرسي په تور په وو کالو بند محکوم شوي دي. دو دیرش کلن والون او اته ویشت کلن کیاوسیو د 2018 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې نیول شوي وو او په تیر دسمبر کې دواړه په هغو تورونو چې ګوند د دولت رازونه یې رسوا کړي په وو کاله بند محکوم شول. دغه دواړه خبریالانو په میانمار کې د روهنګیا مسلمانانو اقلیت په وړاندې د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په اړه راپورټونه چمتو کول چې د میانمار پر حکومت یې د ډیپلوماټانو او د بشري حقونو د فعالینو انتقادونه راپورته کړل. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ، د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستاني دینی عالمانو له استازو د دغې شورا د دارالانشا د رئیس عمر داودزي په کتنه کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د ګډې غونډې په جوړېدو موافقه سوې ده. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواري له کابله رپورټ راولېږلی.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې اسلام آباد ته د دغې شورا د دارالانشا د رئیس او سیمه ییز اجماع په برخه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځانګړي استازي محمد عمر داوزي د سفر په ترڅ کې د پاکستان د یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو د مشرانو او چارواکو سره په کتنو کې د سولې په مسله هم خبرې شوې دي. د سولې د علي شورا ویان سید احسان طاهري کابل کې رسنیو ته په یو ویډیوي استولي اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان د نظریاتي کونسل د رئیس قبله ایاز سره خبرو کې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د یوې ګډې غونډې په جوړېدو هم موافقه شوې ده. ښاغلي طاهري ویل په دې غونډو کې په ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب قبله ایاز سره د افغانستان او پاکستان د جایزو دینی عالمانو د ګډې غونډې په اړه چې پخوا یې د جوړېدلو هڅې شوې وي خو د پاکستان له اړخه د لازمې همکاري د نشتون له امله جوړه نه شوه هم بحثونه وشول او ژمنه وشوه چې د پاکستان له اړخه په دې برخه کې عملي ګامونه وچت شي. له دې کمرغه په راتلونکي کې په اسلام آباد کې د افغانستان او د پاکستان د دینی عالمانو ترمنځ د لوی غونډې جوړېدو لپاره د لارې نقشه جوړه شوه. سید احسان طاهری وایي چې هیله ده چې لومړی به په کم شمېر د دواړو هیوادو د دینی عالمانو ترمنځ غونډه وشي او بیا به د سولې د عالي شورا په نوښت یوه لویه غونډه جوړه شي، خو تر اوسه لا د دغې غونډې د جوړېدو نیټه نه ده ټاکل شوې. د سولې عالي شورا وایي چې د غونډې د جوړېدو په سر په د دواړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزارتونو له لارې خبرې وشي. افغان حکومت د تیر کال راهیسې د دواړو هیوادو د دینی عالمانو د ګډې غونډې د جوړېدو غوښتنه کوله. تیر کال د اندونیزیا د حکومت په نوښت په دغه هیواد کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو یوه غونډه جوړه شوه، خو د دغې زیرالخیزې غونډې د پرېکړې له مخې چې ټاکل شوې وه دوهمه غونډه یې په اسلام آباد کې جوړه شوې وې د پاکستان دینی عالمانو د مخالفت له امله جوړه نه شوه. د سولې علي شورا چارواکو په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې د پاکستان د همکارۍ د زیاتېدو په اړه دا خوشبیني په داسې حال کې څرګنده کړې چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل چې د سولې په هکله نه د طالبانو او نه هم د هغه هیواد په دریځ کې بدلون راغلی چې د ښاغلي عبدالله پر وینا د طالبان څخه ملاتړ کوي.
هیڅ تغییر تا به امروز الا ای که در روی میز مذاکره دیده شوه در موقف طالبان آمده.
خاغلی عبدالله ویل تر نن ورځې پورې هیڅ ډول بدلون پرته له دې چې د خبرو په میز ولیدل شي د طالبانو په دریځ کې نه دی راغلی، هیڅ بدلون نه دی راغلی او کوم هیواد چې له هغوی ملاتړ کوي له بده مرغه موږ د کوم بدلون شاهد نه وو. د افغانستان سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم دا ګڼي چې د دې دپاره چې امریکا مخامخ د طالبانو سره خبرې پیل کړي نو پاکستان او نور د سیمې هیوادونه به په دغسې یو حالت کې پر طالبانو باندې د فشار د راوړلو څخه ډډه وکړي. د سیاسي چارو یو کارپوه وحید مجده وایي چې سعودي عربستان تېر میلادي کال په افغانستان کې طالبانو جګړې شویت تر پښتنې راوستو لپاره په دغه هیواد کې د دینی عالمانو غونډه جوړه کړه چې طالبان پرې خپه شول او د همدې له امله طالبانو سعودي عربستان په ګډون د څلور هیوادونو د استازو سره په جده کې په غونډه کې د ګډون نه انکار وکړ.
په داسې شرایطو کې زه فکر نه کوم چې دا هیوادونه وغواړي چې په طالبانو باندې فشار راولي. کیدای شي چې د سولې په پروسه کې به طرفانه او به پاره کار وکړي. خدا چې د افغان حکومت په ګټه سکو کې په دې کې ډېر امکان ضعیف ګڼو.
د سولې شورا د دارالانشأ رئیس او د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځانګړي استازي په 10 کال کې پاکستان ته سفر کړی چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب چین ته تللی او د سولې او امنیت په مسلو د چین د بهرنیو چارو د وزیر او هم د خپل چینی سیال سره کتلي. همداشان د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد بیا سیمې ته په سفر راوتلی او د هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې په مسله خبرې کړي. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیزاد به له هند، روسیه، چین، پاکستان او افغانستان ته هم لاړشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
سره لدی چې د امریکا د ونډو بازار بیرته خپل حالت ته راځي، د ځینو لویو مغازو اسهم رالویدلې دي. مګر د امریکا د تجارتي او مالی چارو مامورین وایي د دغه هیواد اقتصاد قوي دی او په راتلونکو کلونو کې به همداسې وده کوي. د امریکا ژغ خبریالی زلتی کاهوک په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
په نیویارک کې د شکرانې د ورځې رسمي گذشت په درسته نړۍ کې شهرت لري او د میسي په نامو د مغازو چارواکو د پنجشنبې په ورځ ویلې د ډسمبر د میاشتې په رخصتیو کې خرڅلاو ناامیده کوونکی و او پیشګویي کېږي چې د 2013 کال مالیه به یې ټیټه وي. په نتیجه کې د پنجشنبې په ورځ د اسهامو نرخونه 18% راولیدل. وینست کاتالانو انوای:
If you look at the stock market performance of late, consumer staples are outperforming discretionary, and that's typically a sign where the consumer is spending more on what he or she needs rather than
که یو څوک په دې وروستي وختو کې د اسامو بازار ته نظر واچوي، استهلاکونکي له احتیاط نه کار اخلي او په خاصه توګه دا د دې نښه ده چې استهلاکونکي هغه شیان رانیسي چې ضرورت ورته لري، نه هغه څه چې غواړي. ځینې پرچون خرڅونکي وایي د رخصتیو په ورځو کې په خاصه توګه د آنلاین له لارې ښه سودا شوې ده، مګر ځینې بیا اندېښنه لري چې د چین سره د امریکا د ګمرکي محصول جګړه به دغه وضع بدله کړي. د امریکا د کالو او بوټانو د ټولنې غړی ریک هیل فین بین وایي:
If we didn't have this tariff situation hanging over our heads and uncertainty as to what earnings were going to be, forget about sales, worry about earnings, then the market would
که موږ د ګمرکي محصول دغه غیر یقیني حالات ونه لرو چې ګټه به څه وي، خرڅلاو هیر کړئ، د ګټې په باره کې اندېښنې او مارکیټ په باره کې دغه غیر یقیني حالت ته ګورئ. د امریکا د مرکزی بانک رئیس جروم پاول د پنجشنبې په ورځ ویلې د نړیوال اقتصاد په باره کې اندېښنو او تجارتي خبرو دوام په مالی مارکیټونو کې دغه بدلون منځته راوړی دی، مګر وروستي ارقام د امریکا د اقتصادي ودې دوام ښیي. د امریکا د مرکزی بانک رئیس جروم پاول انوای:
There's good momentum going into this year. The principal worry I would have is really global growth. If you look at Asia, look at Europe, you're seeing slowing in growth, and the question will be how much does that affect us? It's a tightly integrated global
دغه تحرکونه په دې کال کې هم دوام لري. زه ویل شم واقعا اساسي اندېښنه نړیواله اقتصادي وده ده. که تاسو آسیا او اروپا ته نظر واچوئ، په اقتصادي وده کې ورواله لیدلی شئ. پوښتنه دا ده چې څومره به پر موږ تاثیر وکړي. دا د نړیوال اقتصادي او مالي مارکیټونو پورې ارتباط لري او موږ یې احساسوو. د امریکا د تجارت د خونې مشر ټام دونوهو په 2019 کال کې د دغه هیواد د کاروبار د امکاناتو په باره کې په یوه مهمه وینا کې هر هغه پیشنهاد رد کړ چې وایي د امریکا د اقتصادي ودې د ورو کېدو په باره کې کېږي. د امریکا د تجارت د خونې مشر ټام دونوهو وایي:
There are some who seem to be determined to talk us into a downturn, but rumblings of a recession just don't match up with reality right now. Even with all of the challenges...
دا سه کسان شته چې موږ ته د اقتصادي ودې د ورو کېدو په باره کې خبرې کوي، مګر د انفلاسیون په باره کې خبرې کول د اوسني واقعیت سر نه لګوي. حتی په واشنگتن کې د ټولو ستونزو سره په نړۍ کې د غیر یقیني حالات سره او په مارکیټونو کې د بې ثباتۍ سره توقع ده چې په راتلونکي کې به اقتصادي حالات ښه او قوي وي. د نهو ویلي تجارتي جنگ د امریکا اقتصاد ته تاوان اړولی دی. د له حکومت نه وغوښتل چې په چین باندې د فشار راوړلو په باره کې د خپلو متحدینو سره کار وکړي چې بین المللي تجارتي قوانینو احترام وکړي. په عین وخت کې واشنگتن او بیجنګ په روانه هفته کې د تجارتي خبرو بل پړه او بشپړ کړ.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. درنو اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنی ختیځ لپاره د مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په پالیسۍ انتقاد کړی. په دې باره کې پام وکړئ د خبریالی سنډیسن رپورټ ته چې عاشق الله رحیبزوی تاسته اوروي.
د بهرنیو چار وزیر مایک پمپیو د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په پالیسۍ سخت انتقاد کړی. پمپیو د یوې اونۍ لپاره د منځنی ختیځ هیوادونو ته تللی چې د سوریې نه د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې نه وروسته په سیمه کې خپلو متحدینو ته ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې د هیوادونو نه وغوښتل چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په خلاف په جګړې کې ډیره برخه واخلي او هم په سیمه کې د ایران د موزر نفوذ مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزیر د مصر په پوهنتون کې په وینا کې وویل چې امریکا به په سیمه کې خپل نقش نور هم فعال کړي او زیاته کړه چې کله امریکا د یوې سیمې نه په شا کېږي هلته ګډوډي راځي.
The good news is this. The age of self-inflicted American shame is over. And so are the policies that produce so much needless suffering.
خو خبر ده چې د امریکا د هغه شرم وخت نور تیر شوی چې په خپل مو په ځان لګولې و. نوري هغه پالیسی هم لمنځتلې دي چې برنه حق ترې خلک زوریدل. اوس په رښتینی توګه د نیوی پایل وخت راغلی. د امریکا مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په همدې پانتون کې تقریبا لس کال وړاندې وینا کړې وه او خلکو ته یې د امریکا د پالیسیو او نقش په هکله بل ډول پیغام ورکړی و. ښاغلی اوباما په خپلې وینا کې په عراق کې د امریکایي عسکرو د یرغل نه وروسته په حالاتو خبرې کړې وې او دا یې منلې وه چې د تروریزم ضد جګړې کې امریکا اشتباهات کړي دي. اوباما عربي هیوادونو ته هم د ښو اړیکو وړاندیز کړی و.
I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and
ز قاهره ته راغلی یم چې د امریکا او په نړۍ کې د مسلمانانو سره د نوی پیل غوښتنه وکم. خو د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو بیا وویل چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ تر مشرۍ لاندې امریکا په سیمه کې د ښه قوت په حیث خپل پخوانی نقش ته مخه کړی ده او د ایران په مهارولو یې هم زیات ټینګار کړی.
For those who fret about the use of American power, remember this. America has always
هغوی چې د امریکا د قوت نه د کار اخیستو په هکله یې اندېښنه درلوده، دا د پیاد ولري چې امریکا تل د یو ازادي ورکوونکي قوت په حیث و او په آینده کې به هم وي. امریکا قبضه کوونکی قوت نه دی او موږ هیڅکله د دې خوب او خیال نه درلوده چې په منځنی ختیځ کې واکمني وکړو. آیا تاسو همدغه شان خبره د ایران په هکله کولی شئ؟ د سیاسي چارو کارپوهان هم دا مني چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ایران پر ضد سخت اقدامات کړي دي، خو په عین حال کې بیا وایي چې مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما او اوسنی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ دواړو د ایران سره د وسلوالو شخړې نه ډډه کړې ده. د ویلسن په مرکز کې د سیاسي چارو کارپو ایرن ډیوډ میلر په دې هکله داسې وایي:
Like the Obama administration, this administration has shied away from any effort to
د اوباما د حکومت په شان اوسنی حکومت هم په سیمه کې د ایران سره د مبارزې لپاره د نظامی قوت نه د کار اخیستو نه ډډه کړې ده. دا زما د پاره د حیرانتیا خبره ده چې په دې تیرو دوه کلونو کې د امریکا د پاوز او ایران د رژیم ترمنځ هیڅ ډول جنجال نه دی شوی. یو شمیر نور کارپوهان بیا وایي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت د اوباما د حکومت په پرتره ډیر زیات د اسرائیلو پلوي کړې ده. د نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې سیاسي چارو کارپو سید جونز په دې هکله داسې وایي:
Declaration of support for a move of the
د ټرمپ حکومت اعلان وکړ چې په بیت المقدس ته د اسرائیل د پایتخت انتقالولو ملاتړ کوي او هم اعلان وکړ چې خپل سفارت به بیت المقدس ته انتقالوي. دا یې ښکارا مثالونه دي. مایک پمپیو د یوې اونۍ د پاره د منځني ختیځ هیوادونو ته تللی. د بشري حقونو سازمانونه د ښاغلي پمپیو نه غواړي چې د خپل ملاقات پر وخت د بشري حقونو نه سرغړونو ته ډیر اهمیت ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس په مکړې دې مرکېته په دې وروستیو کې د کابل په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې واورې سوي دي. د کرنې وزارت ویان امریکا ژغ ته وویل د هیواد په څوارلسو ولایتونو کې د واورې او باران اورېدل کولی سي په دې ولایتونو کې د وچکالۍ ناوړه اغېزې کمې کړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره وایي په راتلونکو اونیو کې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې د واورې او باران د اورېدو اټکل سوی دی. په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د 22 ولایتونو یو شمېر برخې وچکالۍ ځپلي وې. د کابل د کرنې آمر حسین صافي د وروستیو اورښتونو په اړه داسې وویل:
تغییرات او د هوا د ګرموالي له وجې زمونږ هیواد خاصه نه افغانستان زمونږ سره ولایتونه د اوبو د کلل سره یا ولایت کې د اوبو د کمښت او مشکلې سره مخ وځي. د دې له وجې زمونږ خپل ډېر زراعتي ساعات ماته تاسو پانه چې هغه ساعات خصوصا کمابا او یال مساحه واغه ملا کوي. نو کوم وړاندې وړاندې زیره چې شوې دي دغه واورې او دغه روښتونه چې اخیرا په ځلافه دي بلات باندې رحمه کړی دا موږ ولولې دي. دا به نه یوازې چې زمونږ د کرنې سکتور باندې به مثبت اغېز ولري، بلکې په هغه په غرونو کې چې دا په تدریجي توګه دا واورې وڅېږي او هم چې هغه د ځکه په سر چې هلته کوم پوښښ ته کوم خبرې رامنځته کړی ده او دا به د بهرا د اوبو په ریسورس منابعو کې چې د بهرا دا په مثبت اقدام یا مثبت اړې ځان باندې چې یوه کوم کار دی نه کوم څه شوی یا پر دې جوړ شوی نو څنګه دا ټول په بهر ان شاء الله یا شي او د بهر په موږ هغه کوم هغه چې لا څه ورکړ او دراځي صاحب هغه په بهر موږ د بهر په خپل کار لاندې راوړو چې په دې توګه چې موږ هم د کرنې سکتور هم د مالداري او هم د اجاري سکتور باندې سره د اوبو مدیریت هم او د کور نه مهمه خبره دا چې تاسو ته د کار معلومه راشي نو چې دا واره وره وره نه دی تاسو څنګه چې دا د کابل ولایت او زموږ د نور ولایت نه د هوا د ساتیا سره مخ وو. حتی دا چې تاسو لري کېدل چې کابل د یو ولایت د صد نور ولایت چې ډیر هغه د هوا کثافت یا د کابل ضرب په دې کې ډیر دی. نو موږ خو بختانه چې د هوا د
صفی صاحب مننه. فقط یوه بله لنډه پوښتنه هم کومه. تاسو د کابل د کرنې عامر یاست. د کابل ولایت کومې سیمې ډېرې د وچکالۍ له تهدید سره مخ دي او تاسو هیله من یاست چې په دې وروښتونو به هلته مشکل کم سي؟ کومې سیمې دي چې هلته اوبه کمې دي؟
مشکلات پاکستان دا حالت مشه دی بو کمواله زمونه پاکستان ته ورسواله جو قابل دی لمس یا قابل دی هسه او اکثر مونږ چې د بازارانو سره یا د مالدارانو سره یا عام خلکو سره زمونږ پښتنه یا ودی مشکلات نه پښتنه کول دی به اول په قلم کې به دی بو مشکل او زمونږ د احتیاط په ډیره سرمایه گذاری په دې کې د مالیکا کې دی بو کو په څنګه کې شو تقریبا مونږ د کابل په سوال او سوال کې تقریبا بهاره او سوال کې یا تاسو له سوال کې مونږ چې د مونږه باندې او کالالو کانالونه د بهاره یا کړی مونږ د اله لاره چې دغه بارانونه نو ورک سره هغه طبيعي چې کوم وو به کومه په ځانونه چې په خپل کې هغه بهاره یې چې زموږه مشکل سوال حل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د روی طرز د خبري اژانس دوه خبري اعلان پروند جمعې په ورځ په میانمار کې د خپل محکومیت او د اوو کالو د بند سزا په خلاف خپل دعوا وبایلله. د امریکا غږ خبریالي په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د عالی محکمې قاضي آنګ نا ینګ ویلې دا یوه مناسبه سزا وه. د رویټرز د خبري اژانس د خبریالانو مدافع وکیل تانزاو آنګ انوای
چنورو یوګان دینوینګې رې یوګان داون پیاچې رې په ما هو ټېټ وین تون دګې را دوی اره مولا یونګ یې
محکمه هغه شواهد ونه منل چې موږ ورته د دعوی په وخت کې وړاندې کړل، ځکه نو دوی زموږ دعوا رد کړله او دوی په اوو کالو بند باندې محکوم کړل شلو او پخوانۍ محکمې دې ته ورته پرېکړه کړې وه. د رویټرز د خبري اژانس رئیس او مسؤول مدیر سټیفن ادلر دغه پرېکړه وغندله او وایي
They remain behind bars for one reason. Those in power sought to silence the truth. Reporting is not a crime, and until Myanmar rights this terrible wrong, the press in Myanmar is not free, and Myanmar's commitment to rule of law and democracy.
دوی په یو دلیل بندیان دي، هغه داده هغه څوک چې په قدرت کې وي نه غواړي د رښتیا مخه ونیسي. راپورټ ورکول جنایت نه دی او تر هغې پورې چې میانمار دغه ناوړه غلطي صحیح ګڼي په دغه هیواد کې مطبوعات آزاد نه دي او د میانمار هغه وعده په شک کې ده چې د قانون د حاکمیت او ډیموکراسۍ په باره کې کړې ده. په میانمار کې د اروپایي اتحاد سفیر کریستین سمیت د محکمې نه بهر دغې پرېکړې ته د عکس العمل په باره کې وویلې. په میانمار کې د اروپایي اتحاد سفیر کریستین سمیت د محکمې نه بهر دغې پرېکړې ته د عکس العمل په باره کې وویلې. دا د میانمار جمهور رئیس ته سترګې په لار دی چې د ممکنه بخښنې سره دغه بې عدالتي اصلاح کړي. کریستین سمیت خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We now feel that it is for the president of Myanmar to correct the injustice that is made and the European Union repeats that we call for these journalists to be released immediately and unconditionally.
موږ اوس دا احساس کوو دا د میانمار د جمهور رئیس پورې اړه لري چې دغه شوې بې عدالتي اصلاح کړي او اروپایي اتحاد نه په دې ټینګار کوي چې غواړو دغه خبرې لاندې بې له شرط او سمدستي خوشې کړی شي. والون او کیاو سو او د 2018 کال د دسمبر په میاشت کې په دې تور بندیان کړل شلو چې د میانمار د رسمي سري لایحې نه سرغړونه کړې ده. هغه قاضي چې له دغه محکومیت نه ملاتړ وکړ وویلې د دغه خبریالانو مدافع وکیلانو داسې کافي شواهد وړاندې نه کړل چې د دوی بېګنایي ثابته کړي. دغه دواړه خبریالان وایي پولیسو دوی له دې کبله بندیان کړل چې د روهنګا مسلمانانو د عام قتل په باره کې د راپورټ ورکولو مخه ونیسي. د میانمار پوځ د روهنګیا مسلمانان په ډېرې بېرحمۍ سره وځپل چې ملګري ملتونه د قومي پاک سازۍ سره ارتباط ورکوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ساس په خدمت کیو خوست د تاریخ پرونی همکاران حاضر دی په لاند وخت کې بخپل خبرونه تاسو ته ووروي تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.